درنو اوریدون کو السلام علیکم لدی شبی د ازری رادیو خبرونه پیل شوه نن یک شنبه ده د مریض دیار لسو څلور نیوی د ساور دیار لسما او د 2015 میلادی کال د می دریمه د ازری رادیو په دې خبری مجله کې د قطر د غونډي د فرخوندی د قتل د عاملانو د محاکمه او جن نور موضوعاتو په اړه راپورونه لرو خو پیل په خبرونو کو د سولې عالی شورا د قطر خبرو ته خوشبینی ښکاروي. ملګري ملتونه نن د مطبوعاتو او د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځي. پاکستان وایي پرون په شمالي وزیرستان کې څلور څلوېښت تنه په بمباریو کې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالی شورا په قطر کې روانو خبرو ته د خوشبینۍ د څرګندولو په ترڅ کې هغه د سولې د رسمي خبرو د پیل لپاره تاریخي فرصت ګڼي. د قطر دولتي آژانس پرون د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت په حواله وویل د سولې د عالي شورا او طالبانو د یو شمېر استازو ترمنځ آزاد بحث پیل شوی دی. دا آزاد بحث به نن هم دوام وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا غړي او په نړیوالو اړیکو کې د دې شورا سلاکار اسماعیل قاسم یار ازادي رادیو ته وویل
دومره ویلی شم چې یو تاریخي فرصت هم ګڼل کېږي چې دای شي چې د دې ناست په حاشیه دا امکان پیدا شي چې یو د بل سره خبرې وکړي او دا مقدمه شي د راتلونکي رسما خبرې اترې د سولې لپاره.
ښاغلی قاسم یار دا هم وویل چې په نږدې راتلونکي کې د سولې د مذاکرو د رسمي پیل تمه لري. د افغانستان د ولسمشر میرمن وایي افغانستان د بدلون حساسې مرحلې ته رسېدلی او نړیوالو ته ښایي چې خپلې مرستې جاري وساتي. رولا غني پرون په بهرنیو چارو وزارت کې د یو شمېر مرسته کوونکو هیوادونو استازو ته وویل تر یوې لسیزې نسبي ثبات وروسته افغانستان هغه ځای ته رسېدلی چې د زیربناو سیستمونو په جوړولو کار پیل کړي.
Thank you for taking the trouble.
زه له تاسې مننه کوم چې له افغانستان سره د مرستې زحمت مو منلی. مرستې مو راغونډې کړي او خپل ځوانان مو د مرستې لپاره راستولي. خو لطفا دا هڅې جاري وساتئ، اوس مه درېږئ. د بهرنیو چارو وزارت دا غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې میرمن غني سږ کال د امریکا ټایم مجلې د نړۍ په هغو سلو کسانو کې ګڼلې وه چې ډېر نفوس لري. ملګري ملتونه نن د می درېمه د مطبوعاتو او بیان د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځي. په کابل کې د دې موسسې د سیاسي استازي دفتر یا یونما په دې مناسبت د سرمشري بان کی مون د یونسکو د مشي ایدینا بوکووا او د بشری حقونو د لوی کمشتر زید بن راد بن الحسین ګډ پیغام خپور کړی دی. په دې پیغام کې ویل شوی چې د بیان او مطبوعاتو ازادي د شی حکومتداري او د قانون د حاکمیت لپاره حیاتي اهمیت لري. د ملګرو ملتو سرمنشي ویلي هر ژغ باید واورېدل شي، هر څوک په ځانګړي ډول، هر ښځه باید د خپل ژغ اوچتولو ازادي ولري. ملګرو ملتو ټینګار کړی چې ښځې او نارینه باید د خبر جوړولو او معلوماتو په د کولو کې مساوي حق ولري. او اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي په 2014 میلادي کال لږ تر لږه اته خبریالان په افغانستان کې وژل شوي دي. د همدې ورځې په مناسبت زموږ د نن ورځې میکروفون ستاسو خبرونه په افغانستان کې د بیان ازادي ته ځانګړې شوې ده. د پاکستان پوز پرون ویل چې پرون لشتر لشه څلور څلوېښت تنه د بی پیلوټ الوتکې په تازه حملو کې وژل شوي دي. د حملې په شمالي وزیرستان او د خیبر پښتونخوا د تیرا درې شاوخوا ته د وسلوالو طالبانو پر پناه ځایونو شوي دي. د پاکستان د پوز خبر پاڼه وایي چې په دې حملو کې 28 وسلوال طالبان په تیرا دره کې او 14 نور په شمالي وزیرستان کې وژل شوي دي. د امریکا پوز پرون ویل چې په هغو هوایی عملیاتو کې چې د دوی په مشه د سوریې په شمالي ښار حلب کې شوي د 250 ملکی کسانو د وژل کېدو ادعاوې څیړي. د سوریې د بشري حقونو د څارنې یوې ډلې چې له لندنه فعالیت کوي د جمعې په ورځ وویل چې د امریکا د پوز په مشه په بمباري کې تېروتنه شوې او د شپږو کورنیو غړي وژل شوي دي. دې ډلې ویلي چې لږ تر لږه دیارلس تنه بې درکه دي. د عراق د پارلمان یو یزدی غړي پرون وویل چې د اسلامي دولت واستولې ډلې د دغه هېواد د شمال په کمپ کې لږ تر لږه 15 یزدي اسیران وژلې دي. مهما خلیل وویل سخت دریزو داعشیانو دا بندیان د جمعې په ورځ په تل عفر ښار کې وژلې دي. باور کېږي چې 1400 نور یزیدیان د اسلامي دولت له وسلوالو سخت دریزو سره بندیان وي. د کاناډا صدراعظم سټیفن هارپر عراق ته ولاړ. دا سفر مخکې له مخکې نه و اعلان شوی. هارپر پرون په بغداد کې وویل چې هېواد یې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد په مبارزه کې پر خپلې ژمنې ولاړ دی. د کاناډا صدراعظم په ټوله سیمه کې له بې ځایه شویو کورنیو سره د 109 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه چې 8 میلیونه به یوازې عراق ته ورکول کېږي. په عین وخت کې پرون په عراق کې په بمی چاودنو کې 1.5 تنه ووژل شول.
د هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان ماروي د تودوخې لوړ درجه 28.4، کندهار اسمان مار د تودوخې لوړ درجه 6.2، هرات اسمان مار د تودوخې لوړ درجه 5.0، مزار شریف اسمان مار د تودوخې لوړ درجه 4.0، جلال آباد اسمان مار د تودوخې لوړ درجه 5.0، گردیز اسمان مار د تودوخې لوړ درجه 3.9، بامیان اسمان مار د تودوخې لوړ درجه 11.1، غزنی اسمان مار د تودوخې لوړ درجه 4.9، په بامیان کې به هم اسمان مار وي د تودوخې لوړ درجه 4.9.
تاسو زموږ شخلا آزادی رادیو اوري. د دې خبری مجلې په دوام کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوري. په خطر کې د سولې د شورا او د دولت وسلوالو مخالفانو د استازو خبرې نن هم دوام کوي.
زه فکر کوم چې دا یو ښه فرصت دی چې دا شي چې د دې ناسته په حاشیه کې دا امکان پیدا شي چې یو د بل سره خبرې وکړي.
د سولې د شورا غړی ښاغلی قاسم یاریو چې په همدې موضوع ورسره مرکه لرو. اجرایي رئیس وایي د سولې په بهیر کې پرمختګ شوی، خو باید دا پرمختګ له خلکو پټ ونه ساتل شي. د فرخوندې د قتل په تړاو څو امنیتي مسؤلان نن محکمې ته حاضری شي. د دې محاکمې په اړه د یو مدافع وکیل نظر پوښتو.
دا یو اقدام دی، اما مهمه خبره ده چې اصلي عاملین تختیدری دی او غیر فراریان دي.
د دې او یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. ساعت 8:00 دی. د ازادي رادیو خبرونې د سهار په 8:00 پیلېږي. د ماښام تر 8:00 په منځنۍ څپه 12:15 نیوي دوام کوي. د ماښام له 8:00 وروسته په همدغه څپه د امریکا شغه آشنا رادیو خبرونې وړاندې کیږي. د خبرونه چې زه اسمت ساروانې د عبدالقادر جلال اوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، له دغو موضوعاتو چې مخکې مو ورته اشاره وکړه جوړه شوې ده. لومړی هم په قطر کې د سولې د خبرو د یاد سولې د خبرو د کانفرنس په اړه راپور لرو. په قطر کې نن هم د افغانستان د سولې د عالي شورا او طالبانو د پلاوي د خبرو خبرې دوام کوي او نن به ورستی ورځ. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په دوحه کې د افغانانو ترمنځ د دوه ورځنی آزاد بحث د پیل خبر ورکړ. د افغانستان د سولې د عالي شورا هیئت د جمعې پر ورځ قطر ته ولاړ او ویل کېږي چې د طالبانو له لوري هم یو ډله دوحې ته تللې ده. وسلوالو طالبانو ویلي چې دا د سولې مذاکرې نه دي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دا پرمختګ د سولې د خبرو رسمي پیل ته یو ښه سریزه ګڼل کېدای شي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیاوروی.
په آسیایي چارو کې د قطر د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال یوسف بن خلیفه عبدالله السادة پرون د دې هیواد دولتي خبري اژانس ته وویل چې غواړي د افغانانو لپاره د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي او د افغانانو ترمنځ د ملي خبرو قربان دي. د قطر دولتي خبري اژانس د السادة په حواله وایي چې په دې خبرو کې ګډون کوونکي لوري به د ټولو افغانانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل پر لارو چارو آزاد بحث وکړي. ال سره د قطر خبري اژانس ته ویلي موږ په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت غواړو. موږ دا خبرې د دې لپاره تنظیم کړي چې د ټولو افغاني اړخونو ترمنځ اختلافات کم سي او د سولې لپاره د مذاکرو د پایل پر څرنګوالي یو ګډ نظر رامنځته شي. په دوحه کې یو میشت افغان ځدران درویش چې پرون د غونډې یوې برخې ته ورغلی و آزادي راډیو ته په دې اړه وویل د افغانستان د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې د سولې عالي شورا غړي د دوحې په خبرو کې د خپل ځان له لوري ګډون کوي. ښاغلی عابدی ویلي هغوی به مخامخ سره وګوري خو موږ کومه توقع نه لرو. د افغانستان د حکومت او د مخالفو ډلو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره مخکنۍ هڅې ناکامې شوې دي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دوی هیله لري چې دغه خبرې به د سولې د مذاکرو رسمي پیل ته یوه مقدمه جوړه کړي. طالبانو په 2014 میلادي کال کې په قطر کې رسمي دفتر پرانیست او خپل سپین بیرغ یې پورته کړ چې د هغه مهال د ولسمشر حامد کرزي تر شدید مخالفت وروسته بیرته وتړل شو.
لکه څنګه چې مخکې ورته اشاره وشوه، د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسم یاروي دا د سولې د خبرو لپاره یو مقدمه ګرځېدای شي. فرشتې جلال زی له ښاغلي قاسم یار سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې د قطر دا خبرې د سولې د مذاکرو پیل ته څه ګټه رسولی شي.
دومره ویلای شم چې یو تاریخي فرصت هم ګڼل کېږي. دواړو خوا یعنی مسلح مخالفین د حکومتیار صاحب د ګوند نمایندگان پکې شته، د طالبان نمایندگان پکې شته، خو زمونږ هم د سولې د عالي شورا نمایندگان هم شته. د یو فرصت پیدا شي چې دوی خپل ترمنځ هم خبرې وکړي او یو ځای ډوډۍ وخوري، یو ځای به چای به وڅښي. خو زه فکر کوم چې دا یو ښه فرصت دی چې دای شي چې د دې ناسته په حاشیه کې دا امکان پیدا شي چې یو د بل سره خبرې وکړي او دا مقدمه شي د راتلونکي رسما خبرې اترې.
قاسم یار صاحب، د طالبانو لخوا څوک ورغلي تاسو دا معلومات شته؟
نمونه مونږ سره خو نه دی، خو پنځه شپږ کسه ګډون کوي.
دا داسې خلک دي چې په خپله په قطر کې وو، که د پاکستانه ورغلي، که د افغانستانه تللي، دا معلومات لري؟
زه فکر کوم چې ځینې همداسې دی چې هغه سیاسي کمیسیون غړي چې په قطر کې وو د دوی له منځه کېدای شي چې د طالبان د مشرتابه لخوا هم نور کسان معرفي شوی وي.
تاسې څه فکر کوئ، آیا په افغانستان کې د دغو مذاکرو د نتیجې لپاره، یو واقعي نتیجې لپاره کوم امید شته؟
او باید خو لرو چې انشاءالله تعالی په شایي چې نږدې راتلونکي وي انشاءالله د سولې خاطرې رسما او د باصلاحیت پلاو شروع شي. دا ناسته هغه دپاره نه دی.
د سولې د شورا غړی ښاغلی قاسم یارو د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس وایي چې د سولې په بهیر کې پرمختګونه شوي، خو دغه پرمختګونه باید د خلکو له سترګو پټ ونه ساتل شي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې پرون په شی حکومت ولۍ کې د ګټور استازیتوب تر عنوان لاندې یوې غونډې ته وکړې. په دې اړه د ناجي صاحب راپور واورئ.
سره لدې چې افغان ولسمشر له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پرمختګونو خبره کوي، خو د حکومت اجرایي مشر ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې باید د افغانانو حقوق او درناوی په پام کې ونیول شي. عبدالله دا څرګندونې د شنبې په ورځ په خي حکومت ولې کې د ګټور استازیتوب تر عنوان لاندې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي وویل چې په افغانستان کې جګړه عاملین لري او یاد عاملین په هیواد کې د جګړې په خدمت کې دي. ښاغلی عبدالله سره لدې چې د دغو عاملینو نمونه وانخیستل، خو ویل چې ټول افغانان سولې ته هیله مند دي او دا پروسه به مخې ته وړل کیږي.
کوشش هایی شده و کوشش باید صورت بگیره.
د سولې لپاره هڅې شوي او باید چې په دې برخه کې نورې هلې ځلې هم تر سره شي، څو خلک د واقعیتونو په جریان کې واچول شي. نن ورځ یو تریخ واقعیت دا دی چې زموږ په هیواد کې جګړه روانه ده. دا جګړه یوه سرچینه لري او د هغو لخوا یې ملاتړ کیږي. همدارنګه دا جګړه عاملین هم لري چې د جګړې په خدمت کې دي او هر ورځ موږ له خلکو تلف فاتخلی.
پاین حل کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار بیا وایي چې حکومت باید له هغو ډلو سره سوله ونکړي او په وړاندې ودرېږي چې په دې پروسې باور نه لري او د خلکو وینې تویولو ته دوام ورکوي.
بل هر څوک د مخالف ده د نظام موږ خپل رول ګڼل ارادې چې موږ ورونه وګڼو وخت کې چې موږ ورونه نه ګڼي او د ملت او د ملت استازي د نظام ورته دښمن ښکاري د حکومت نه غوښتنه داده چې د هغوی په وړاندې ودرېږي مبارزه وکړي.
له دې ټولو سره سره یو شمېر افغان څېړونکي دا سپارښتنې هم کوي چې حکومت باید د وسله والو مخالفانو په وړاندې روښانه دریځ ولري او له هغو څرګندونو لاس واخلي چې د خلکو د بې باورۍ سبب کیږي. دوی وایي چې د حکومت ترمنځ نه همغږي او ضد او نقیص څرګندونې به د دې سبب شي چې وسله وال مخالف انتری ګټه پورته کړی.
دا هم د دې خبری مجلې د زینو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې روانو خبرو ته د خوشبینۍ د څرګندولو په ترڅ کې هغه د سولې د رسمي خبرو د پیل لپاره تاریخي فرصت ګڼي. د افغانستان د ولسمشر میرمن وایي افغانستان د بدلون حساسې مرحلې ته رسیدلی او نړیوالو ته ښایي چې خپلې مرستې جاري وساتي. ملګري ملتونه نن د می درېیمه د مطبوعاتو او بیان د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځي. د پاکستان پوځ پرون وویل چې لږ تر لږه څلور څلوېښت تنه د بې پیلوټو الوتکو په تازه حملو کې وژل شوي دي. د امریکا پوز وای چې په هغو هوایی عملیاتو کې چې د دوی په مشه د سوریې په شمالي ښار حالت کې شوي د 250 ملکی کسانو د وژل کېدو اډاوې تیری. د عراق د پارلمان یو یزدی غړي وویل د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغه هیواد د شمال په یو کم کې لږ تر لږه 25 یزدی اسیران وژلي دي. او د کاناډا صدر اعظم سټیفن هارپر عراق ته ولاړ. دا سفر مخکې تر مخکې نو اعلان شوی. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ساعت و بجې او ولس دقیقې دي. د ازادي رادیو د نن ورځې په میکروفون ستاسو خبرونه کې چې له اتنیم بجو تر نه نیم بجو پرې دوام کوي د مطبوعاتو او بیان د ازادۍ په اړه ستاسو نظرونه اورو. په دې اړه به وروسته هم توضیح درکړو خو د خپرونې وخت په یاد لري. اوس به هم ملالۍ بشیر درته وایي چې په بهرنیو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
وال سټریټ ژورنال په خپله یوه مقاله کې لیکلي چې ویل کېږي د طالبانو او افغان حکومت استازي په داسې حال کې په قطر کې سره ویني چې د دولت مخالفینو وسلوالو په افغانستان کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. ورسپاڼه لیکي چې طالبانو او افغان چارواکو ویلي چې د طالبانو یو تکسیز هیئت به له افغان چارواکو سره په یوه دوه ورځنیو سیمه ییزه غونډه کې سره وویني. وال سټریټ ژورنال لیکلي دي چې دا کانفرنس به د یکشنبه په ورځ په قطر کې پیل شي او د دواړو لورو ترمنځ به غیر رسمي خبرو ته زمینه برابره شي. خو په مقاله کې راغلی چې د دې ستونزې حل لیرې ښکاري چې آیا دا کتنه به په قطر کې د سولې د رسمي مذاکراتو په اړه وي کنه. ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو او د افغان حکومت استازیو دا کانفرنس د آزادو خبرو لپاره یو فرصت بللی دی. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې ډلې د سیاسي کمیسیون اته غړي به په دې کانفرنس کې ګډون کوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد ویلي چې مولوي عطاءالله لودین به د دې شورا له لوړپوړو غړیو څخه وي، خو ده زیاته کړې چې ښاغلی لودین به په ځانګړې توګه په دې کانفرنس کې برخه اخلي. وال سټریټ ژورنال لیکلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر کال د دسمبر په میاشت کې د خپل کار له پیل راهیسې بیا بیا هڅې کړي چې طالبان د سولې مذاکراتو ته تشویق کړي تر څو په افغانستان کې اوږدې جګړې ته د پای ټکی کښېښول شي. ورځپاڼه لیکي چې ښاغلی غنی د فبروري په میاشت کې دا تمه رامنځته کړه چې پرمختګ ته لاسرسی نږدې دی، خو د ورځپاڼې په مطلب کې راغلي چې دا هڅې متزلزلې دي. وال سټریټ ژورنال لیکلي چې په پاکستان کې د طالبانو د مشرتابه ډېری غړي ژوند کوي او افغان ولسمشر هیلمن وو چې اسلام آباد کولای سي پر طالبانو په مذاکراتو کې د برخه اخیستلو لپاره فشار راوړي. خو ورځپاڼه د یو افغان چارواکي له خولې لیکي چې امریکا ته د ولسمشر غنی تر سفر مخکې پاکستانی چارواکو ویلي وو چې طالبانو دا پیشنهاد رد کړ. دغه چارواکي ویلي چې له دې مخکې چې طالبان خپل نظر څرګند کړي، پاکستان ویلي چې طالبانو د سولې د خبرو غوښتونکي نه دي. وال سټریټ ژورنال لیکلي چې پاکستان بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې د ثبات پلوي کوي او مني چې پر یو شمېر طالبان نو نفوذ لري، خدا چې پر دغه ډله باندې کنټرول نه لري. هندوستان ټایمز ورځپاڼه په کابل کې د فرخوندې د وژلو په قضیه کې د نیول سویو کسانو د محاکمې په اړه لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان په مرکز کابل کې د قهرجنو خلکو لخوا د یوې 28 کلنې ښځې د وژلو په قضیه کې د 19 تورنو پولیس افسرانو په ګډون 49 نور د شنبې په ورځ محکمې ته وړاندې شول. هندوستان ټایمز لیکي چې د پولیسو یو شمېر مامورین هم په خپله وظیفه کې په غفلت تورن شوي دي او حتی یو شمېر په دې حادثه کې برخه اخیستونکي ګڼل کیږي. ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان قضایي سیستم له ډېره وخته را په دې خوا د ډېرو خلکو عدالت ته د نه لاسرسي له انتقاد سره مخامخ شوی دی. هندوستان ټایمز لیکلي چې د محکمې دا غونډه په دې اړه د افغانستان د حکومت د ژمنو یو امتحان هم ګڼل کیږي چې په عادلانه ډول د دې هیواد د ټولو وګړو خوندیتوب په قانوني توګه ترسره کیږي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
که د افغان بسیم سیم کارت لري په 8 مری خپل نظرونه او وړاندیزونه موږ ته راستولی شي. حاجي شمس الحق په همدغه شمیره له هلمند را لیکلي: زه له حکومت څخه هیله کوم چې د فرخوندې پر قاتلانو شرعي حکم جاری کړي. د کابل ابتدایي محکمې پرون وویل چې د فرخوندې د وژلو د قضیې د څېړلو په تړاو باید څو امنیتي مسؤلان هم د محکمې ته حاضر او محکمې ته خپل دلایل وړاندې کړي. د دې محکمې رئیس پرون د تورنو کسانو په لومړنۍ علني محاکمه کې دا خبرې وکړې. په دې اړه یوسف زادران راپور لري.
د کابل ابتدایي محکمې پریکړه وکړه چې د فرخوندې وژنې قضیې د څېړلو په دویم ورځ دی د دې پیښې د نورو تورنو ترڅنګ ځینې امنیتي مسؤلین هم د محکمې غونډې ته حاضر شي. د دې محکمې رئیس صفي الله مجددي دغه څرګندونې د شنبې په ورځ د فرخوندې په وژلو کې د ښکېلو تورنو کسانو د لومړنۍ علني محکمې پر مهال وکړې. ښاغلي مجددي وویل چې د دوسیې د څېړلو لپاره پکار ده چې د کابل یو شمېر امنیتي چارواکي د محکمې ځینو پوښتنو ته ځواب ووایي.
قمندانې د جنایي جرمونو د څېړنې رئیس، د کابل امنی قمندانې د مخابري مدیر، د دې ولایت امنیتي مرستیال، د کورنیو چارو وزارت د جنایي جرمونو د څېړنو عمومي رئیس، د دویمې حوزې او د کابل د امنی قمندان د مخابري نوکریوال به د یک شنبه په ورځ په 9 بجو زموږ سره په دې غونډه کې حاضر.
په همدې ډول ښاغلي مجددي له لوی څارنوالۍ څخه وغوښتل چې د پولیسو د دویمې حوزې د کشف امیر ونیسي او د دې دوسیې په اړه ترې څېړنې وکړي. د فرخوندې د وژنې قضیې په اړه د نیول شوو تورنو کسانو لومړۍ محکمه په داسې حال کې د شنبې په ورځ پالني ډول پیل شوه چې په دې اړه نیول شوي ټول 49 تورن هم په غونډه کې حاضر وو. په دې ورځ موظف څارنوال د ټولو 49 تورنو له جملې څخه یوازې د 10 کسانو صورت دعوا د محکمې رئیس او غړو ته واوروله. د 49 د تورنو له جملې څخه چې د فرخوندې وژنه کې د لاس لرلو او یا وظیفوي غفلت لامل نیول شوی 19 امنیتي منصبین هم شامل وو. له دې سره د فرخوندې د وژلو قضیې ته د حقیقت موندنې د ګمارل شوی کمیسون غړي وایي د دې پیښې ډیر اصلي عاملین لا هم نه دي نیول شوي. د دې کمیسون غړي فوزیه کوفي په دې اړه د محکمې غونډې ته وویل:
بدبختانه د دې قضیې څو اصلي تورن کسان اوس هم نه دي نیول شوي. په مجموع کې زموږ تحلیل دا دی چې له دې قضیې څخه امنیتي مسؤلینو داسې ذهني نیت اخیستی و چې فرخونده باید هم وژل شوی وای او هم دا د دې سبب شو چې د هغې د ساتنې لپاره په وخت جدي اقدامات ونه شو.
په همدې ډول د دې پیښې حقیقت موندونکی پلاوی وایي د دې قضیې له ژورې څېړنو څخه داسې څرګندېږي چې دا یوه پلان شوي طرحه وه، خو ټینګار کوي چې په دې اړه باید جدي او ژورې څېړنې وشي.
یو شمېر حقوقي کارپوهان او مدافع وکیلان وایي د فرخوندې د وژنې په اړه د ابتدایي محکمې له پرونۍ غونډې داسې ښکاري چې د قضیه ډېر نور اړخونه هم لري. یوسف زران له مدافع وکیل سید خالد سادات سره په همدې اړه مرکه کړې او په سر کې دا ورڅخه پوښتلی چې د فرخوندې د قتل په اړه د محکمې د لومړۍ غونډې په اړه څه نظر لري.
دغه قضیه ډېره جدي وه، نو تقریبا 3 ورځې وخت به ونیسي، سبا ته هم جریان لري. ما ته څو خبره ډېره جالبه وي. یو دا دی چې حقیقت یابۍ لکم کمیسن چې جوړ شوی دی ولسمشر ګمارلی دی، دې خبرې وکړې او ډېره جالبه دا وه چې دوی ویلې چې هغه څوک چې اصلي عاملین دي هغوی نه دي نیول شوي له بده مرغه. چېرته چې موږ تاسو وګورو اصلي عاملین چې نه وي، بیا قضیه بل طرف ته نیسي، ولې نه دي نیول شوي یا دستګیرۍ لپاره د حکومت لخوا څه نه دي شوي. دا یو اعتراض و.
د همدې اعتراض د څېړلو لپاره چې کوم امنیتي مسؤلین وغوښتل شول سبا غونډې ته، دا به د قضیه سره مرسته وکړي.
دا یو اقدام دی، دا د قضیه په جدي کولو کې، د قضیه په مکملولو کې یو کومک کولی شي. اما مهمه خبر داده چې اصلي عاملین تختیدری دی وغي فراریان دي دا ډیره خطرناک خبره ده دغه سلاته چې کوم امنیتی مسولین راځي هغه متهمین ندي کې دا هغه فقط راوختل کیږي چې خپل ځان دفاع وکړي خصوصا کله چې شنکی ځین کړو خېلی ویل چې حتی نمونه یاد کړل د پهلوان پر مان چې څوک د سیمه مسولین کې دا هغه دویمه درجه شخص و چې هغه بنول شوی و دا خبر دا و چې دغه جرم چې راځي چې موږ په حقوقو کې دغه جرم ته د کانکور نوم ورکول شي یعنی په عین زمان کې څو جرم راځي شوی دي تاسو ګورئ لمړی ضرب جرح ده بیا فتی خپل بل جرم ده بیا قتل لا منځ شوی ده بل اخره د مقتول هغه جسد څه ولکې هغه ته ورچول کېږي دا خپل بل جرم ده یعنی سلوري په نظم مختلف جرایم را منځ شوی دي امکان دی ولري چې په دغه جرایم او دغه سو اشخاص کې په دې کې زیاتره داسې اشخاص چې هغه په یو جرم کې د خارت کړي او سوري په دې جرم کې نه وسه نه وکړي بیا دا ډیره مشکله ده چې قاضي دې داسې پریکړه وکړي چې تور باندې یو شان قضا ته جزا ته
بلې خغلې صدا چې په مجموع کې د فضا څنګه والته د تورن کسانو خبرې هم تاسو اوریدلې
د محکمې جریان نارمل ولې یو څه مدیر جدی او باید ورته غور وکړو دا و چې زیاتره متهمین ویل چې موږ سره شکنجه شوې ده حتی د پولیسو لوري د داخله وزارت منصبینو همدارنګ د امنیتي ارګانونو لوري نو کله چې اظهارات یا تحقیق په وخت کې شکنجه استعمال شي هغه اظهارات د قاضي په وړاندې هیڅ مستدل نه دي هیڅ قابل استناد نه دي
مدافع وکیل سید خالد سادات سردار اغله کندهار لیکلی چې محکمه دې فرخوندی د قتل عادلانه پریکړه وکړي
آزادی خبری مجله اوری
د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د سخت دریځو وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایی بریدونه کړي چې په نتیجه کې لشته لږه څلور څلوېښت وسلوال وژل شوي او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه له منځه تللي دي له پېښوره د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق په دې اړه راپور استولی
د پاکستان امنیتي مقامات ادا کوي چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې د میشتو ترهګرو پر مرکزونو تازه هوایي بریدونه کړي چې هغوی ته یې پکې درنه مرګ ژوبله اړولې ده د پاکستاني پوځ مطبوعاتي دفتر یا آیس پی آر په یو خبرې کړې نامه کې ویلي چې د پاکستان هوایي ځواک د شنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په داخلو او همداراز د خیبر ایجنسۍ لرې پرتې سیمې تیرا دره کې د میشتو سخت دریځو وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه څلور څلوېښت وسلوال وژلي چې په دغو کې شپاړس وسلوال په شمالي وزیرستان او اته ویشت نور په خیبر ایجنسۍ کې وژل شوي دي اعلامیه هم درس کاږي چې په وژل شوو کې ډیری بهرني جنګیالي هم دي خو د هغوی د هویت په اړه یې لا تر دې دمه څه نه دي ویلي په خیبر ایجنسۍ کې یوې باخبرې ځایي سرچینې د نومو غږ نه خپرلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان جنګي الوتکو د شنبې په شپه او ورځ د دې ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو کې د وسلوالو پر مرکزونو درنه بمباري کړې خو په سیمه کې د ټلیفوني شبکو د بندښت له امله پکې د وژل شوو د شمېر او هویت په اړه معلومات نشي ترلاسه کېدی د پوسټ په وینا دغه هوایي بریدونه تر دقیقو استخباراتي معلوماتو وروسته کړي دي د پاکستان پوسټ په داسې حال کې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د لسګونو ترهګرو د وژلو خبر ورکوي چې څو ورځې وړاندې په خیبر ایجنسۍ کې د پاکستاني پوسټ او وسلوالو ترمنځ درنه نښته شوې وه چې په نتیجه کې وویش وسلوال او د پاکستاني پوسټ د یو افسر په ګډون پنځه پوځیان وژل شوي وو پاکستاني ځواکونو چې د تیر میلادي کال د جون میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دا کوي چې په دغه عملیاتو کې تر دې دمه له دولس سو زیات ترهګر وژلي د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه یې له منځه وړي او زیاتره سیمه یې له اروپا کوپاکه کړې ده په شمالي وزیرستان او خبري ایجنسۍ کې د پوځي عملیاتو له امله په لکونو کسان بې ځایه شوي چې زیاتره یې لا تر اوسه بې کوره دي د یادونې وړ ده چې په دغو قبایلي سیمو کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو ترهګرو او د پوځ د اداو په اړه لا تر دې دمه خپلواکو ځایي سرچینو څه نه دي ویلي ځکه چې دغو سیمو ته د خبریالانو پر تګ بندیز لګېدلی دی
د ژوند رنګونه
ما نوم مینا د ورتګو د ولایت او د کابل پنتون د ادبیات پنځه د دریم کال مسله یم کوم وخت چې په مکتب کې وم نو ما هغه وخت د څو کال پنځه کال مخکې ما خیاطي زده کړې چې په ډېر ښه ډول په مسلکي ډول مې زده کړې ده خو متاسفانه هغه وخت به چې ما خیاطي کوله ښه و ما به یو څه لاسته راوړل اما اوس وخت د خیاطۍ موږ ته دا زمینه نه ده مسایده چې موږ هلته کار وکړو یعنی موږ نشو کولای چې په ښه ډول سره موږ خپل د څم چې زده دي د خلکو ته وړاندې کړو او موږ هیله لرو چې موږ ته دا زمینه مسایده کړي چې موږ خپل خیاطي په ښه ډول سره وکړو او کوم څه چې موږ زده دي هغه نور ګټه ترې واخلو خو متاسفانه چې تر اوسه موږ ته دا زمینه چا نه ده مسایده کړې او موږ نشو کولای چې خپل څم چې زده دي هغه خلکو ته وړاندې کړو
آیا داسې نور څوک لیدلی دي چې ستا په څېر هغوی خپل حرفي زده کړې دي مګر اوس کار نه کوي ځکه زیا ورته زمینه نه ده برابره یا کومې نورې ستونزې لري؟
بلې، داسې ډېر خلک دي چې زما خپل ډېر همصنفیانې وي چې دوی ډېر ښه ښه شی زده وو، اما متاسفانه دوی ته دا زمینه نه وه مساعده چې دوی ولاړ شي او کار وکړي او خپل دا څه چې زده دي د خپل استعدادونه خلکو ته وښيي. دا زمینه دوی ته نه وه مساعده چې اوس دوی په کورو کې ناست دي او دا کارونه پرېښي ده.
دا د ژوند یو بل رنګ. د ازادي راډیو خبرونه دوام لري. د دې خبرونه په دوام کې جاوید نعیمی تاسو ته بل خبري مجله وړاندې کوي.
تشکر از شما. سلام عرض میکنم. صبح هر یکتان بخیر. به مجله